السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنو شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د بوهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اسمبلیو لپاره د سپیکر او مرستیال سپیکر د انتخاب بهیر تر سره شو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره چارواکي ټاکلي او په غزا کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو نن د یادو اسمبلو د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات کړی دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف کاندید بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شوې ده. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شوه. له دې مخکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیسته. د فروری 8 انتخاباتو د نتیجو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي آزادو امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې غوس اکثریت ترلاسه کړی چې وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دی. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان علي امین ګنڈاپور د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره نومولی دی. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي وار له مخه په بلوچستان کې د ګډ حکومت جوړولو اعلان کړی خو تر اوسه د وزیر اعلی نوم نه دی اعلان کړی. د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شوو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړ. د قومي اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 190 د دویم شیخ لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظاماتو منظوري ورکړه. د پاکستان د آئین سره سم کړه د انتخاباتو وروسته په 21 ورځو کې دننه د هیواد ولسمشر غونډه راونه غواړي نو په کار ده چې لاس په خپل مناقض شي. تر دې مخکې د قومي اسمبلی غونډه د فروری په 18 د کېدو سمري ولسمشر عارف الوی ته لیږل شوې وه خو نوموړي ایوان نامکمل وباله او د قومي اسمبلی غونډې د رابللو څخه یې انکار وکړ. غونډه لومبه د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری په 18 په یوه اعلامیه کې راوبلله خو وروسته یې ولسمشر عارف الوی هم منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په اسلام آباد او څلورو صوبو کې د پاکستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکلي. نن د الیکشن کمیشن د یوې اعلامیه تر مخه به دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي. د نوټیفیکیشن له مخې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس به اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی د انتخاباتو څارنه کوي. دغه شان د انتخاباتو د کمیشن یو غړی به د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې، د سند های کورټ چیف جسټس به د سند صوبایي اسمبلی، د پیښور های کورټ چیف جسټس به د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی او همداراز د بلوچستان های کورټ چیف جسټس به په کوټه کې په صوبایي اسمبلی کې د صدارتي ټاکنو څارنه کوي. د پاکستان اعلی امنیتی چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان د 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه وکړه. پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل. په دغه موقع په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود وو. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوې. په دغو کې 21 قیدیان نن خوشی کیږي. امنیتی چارواکو ویل چې پاتې 21 کسان به په راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي. پوځي مشرانو د اوتمانزو جرګې ته ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د امن او امان قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي او د ځینو ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس د یو ریپورټ تر مخه نن د غزې په ښار کې د بشري مرستو په انتظار کې د فلسطینیانو په یوه ګڼه ګوڼه باندې په ظاهره د اسرایلو په برید کې د سیمه ییز روغتون د چارواکو په وینا لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د شفا روغتون د نرسنګ د څانګې مشر ډاکټر جادالله شافعي الجزیرې شبکې ته ویلي چې په برید کې خواوشا 50 تنه وژل شوي او نور 250 ژوبل دي. هغه په دغه اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی. الجزیرې یو فوټیج خپور کړی چې ښایي څو جسدونه او ټاپیان شفا ته رسیدلي دي. د اسرایلو پوځ ویلي چې دا رپورټونه سیړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اسمبلیو کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات شوي. له سیمې تازه حال اخلو. هلته اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال نو منتخب شوو غړو سوګند پورته کړ. وفاقي اتحادي حکومت د جوړېدو چارې روانې دي. شنونکي په دې حق ته سوای
دا سیز اوس مسلم لیگ نون تا یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده. په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې.
پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځای قبیلې مشرانو په پیښور کې د پوز له مشرانو سره ملاقات کړی چې پکې د شمالي وزیرستان د ځنونی ولشو کسانو خوشی کولو موافقه شوې. په باجوړ کې پر لپسې هدفي وجنو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي
خلک دومره مایوس شوي دي، بیا خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتل نه کوي چې موږ له تحفظ راکوي، موږ له دا راکوي بس کې دومره بې سکونی په 2008 اپریشن کې نه وشکه مراټ اپریشن.
او ملګری ملتونه وایي د غزې په شمالي برخه کې خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیانو غونډې شوې دي او په هغه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب شوی دی. اول به ورشو پیښور ته. د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوس موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوس، تاسو ته هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د نن ورځې د کاروي په اړه کراته وایي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب څنګه وشو؟
بالکل منور شاه صاحب، نن چې څنګه ټاکلې شوی وه، پرون چې سپیکر د هلپ اغیستلو نه پس د ممبرانو نه اعلان کړی و چې نن به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي، نو د دغې لپاره نن اجلاس د پخوانی چې کم سپیکر او مشتاق غنی د هغه په مشرۍ کې د غشو شروع شو. اول د سپیکر دپاره د انتخاب عمل شروع شو. د سپیکر دپاره چې کم نه نو بابر سلیم سواتی چې کوم دی، نو یو دغه کاندید او یو احسان الله وو. نو په هغه کې چې کله وټونه واچول شو نو ټول یو سل شپږ رایې چې کوم دی نو ورکړې شوې. په دې کې بیا سپیکر اعلان وکړو چې نه اتیا وټونه چې کوم دی نو بابر سلیم سواتی ترلاسه کړي دي، کوم چې د سنی اتحاد کونسل یعنی د پی ٹی آئی چې کوم آزاد ارکان پکې شامل شوی دي داغي امیدوارو. نو هغه دا وګټلو د په مقابله کې چې کوم نور ولس وټونه وو، نو هغه احسان الله میاخیل چې کوم د اپوزیشن د بیلابیل غوندونو امیدوارو هغه دغه وټونه واغستنو. په دغه توګه باندې هغه بابر سلیم سواتی سپیکر منتخب شو. بیا هغه د پخوانی سپیکر چې کوم دی نو هغه دنه حلف واغستو او نوې سپیکر چې کوم دی نو د اسمبلی په کورسۍ باندې کېناستو. او بیا د هغه په مشرۍ کې چې کوم دی نو د ډیپټي سپیکر لپاره چې کوم دی د انتخاباتو بهیر شروع شو. او په دغه کې سوریا بیبی او ارباب وسیم چې کوم دی نو دا دوه دغه کاندیدانو، او سوریا بیبی چې کوم دی نو هغه ته هم دغه د آزاد امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي تراتیا او زیات وټونه واغستل. او دغه شان سوریا بیبی چې کوم دنو هغه مرستیال سپیکر چې کوم د منتخب شو.
سمه ده. غلام غوث، یو خو پرون چې کومه دغه د سوګان پورته کولو د پاره ولنی غونډه شو و د نو منتخب شو استادو، هغه کې ډیره شور شرابه او ګډوډي شوی و. نو نن غونډه څنګه وا او د وزیرالعلی د انتخاب د پاره بیا غونډه کله کیدونکې ده؟
جی بالکل، د وزیرالعلی د انتخاب دغه پوښتنه به د تعول جواب کوم. د وزیرالعلی د پاره چې کوم انتخاب دی نو بس دغه اجلاس خو روان دی، بس صرف د سبا پورې ځنډول شوی دی. سبا د وزیر اعلی لپاره دغه چې کوم نوی سپیکر دی بابر سلیم سواتی هغه اعلان وکړو، بلکې د الیکشن شیډول هم اعلان کړو. دغه د هغې دپاره چې کوم کاندیدان دي نو هغې کاغذونه هم داخل کړي دي، لکه د اسمبلۍ چې کوم دغه دی سیکرټري دی نو هغه د دې یو قسم دغه الیکشن کمیشنر وي که نه، نو هغې ته دا کاغذونه چې کوم دی داخلي. علی امین ګنډاپور چې کوم دی نو د دې آزادو امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي د هغې امیدوار دی، او هشام انعام الله چې کوم بیا د اپوزیشن ځینې ګوندونه دي د هغې امیدوار دی. بل به دا هم ومه چې جمعیت علما اسلام فی چې کوم ده نو هغه په دې د سپیکر او د ډپټي سپیکر په انتخاب کې هم برخه وانخیستله، نن نو هغې په دې ووټنګ پروسه کې، او سبا لپاره هم هغې دغه اعلان کړی. بل تاسو د شور او د ځواک خبره وکړه، نو پرون خو ډېر زیات شور ځواک و د مسلم لیگ نون یو غړي چې کومه ده صوبیه شاهد، د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه ایم پی ګانو دن نه د اسمبلۍ په فلور باندې هم، او بل دې ځله په دې کې یو داسې نوی خبره دا وه چې ډېر زیات کارکنان د اسمبلۍ ودانۍ ته دن نه راننوتي، او دا په اول ځل باندې مونږ دومره وکتله چې لکه د تحریک انصاف چې د آزاد امیدوارانو کوم دغه پلویانو دومره په ګڼه شمېره کې وو چې هغه پرون خو بیخي د کنټرول نه او د دغه نه بهر و. خو دا ده چې نن هم سیوا وو، او نن هم چې کوم صوبیه شاهد پرون هغه کومه قصه چې شوې وه د هغې بندیدي چغې والې د مسلم لیگ نون د مشرانو خلاف، نو په هغې باندې هغه غوسه شوه، نو د هغې د خپل اظهار دپاره چې کوم دی نو هغې ګړۍ چوته کړې وه، یعنې هغه د توشخانې کیس ته په اشاره باندې د عمران خان، نو په هغې باندې هغې نور هم بیا غوسه شوي پرون. نو نن چې هغې کله بیا صوبیه شاهد اوټ اچوه دغه د سپیکر او د مرستیالي سپیکر د دغه دپاره، نو په هغې مهال باندې هم په هغې باندې ډېرې زیاتې چغې د پی ټی آی چې کوم دغه کارکنان بهر ولاړو نو هغې وهلې، یا نور چې کوم د پی ټی آی نه کم کسان تلي وو لکه اقبال وزیر د وزیرستان د سیمې چې کوم لکه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس ته چې هغه غوښته وو د پرویز خټک په ګوند کې چې شامل شوی وو هغه پکې یو دغه کړی وه ګټلې وه، یا هشام انعام الله مخکې په پی ټی آی کې وو نو هغه اوس دغه ته مسلم لیگ نون ته غوښته نو چې هغه کسان مثلا باغي صحیح کوله، او چې کله باغي وټونه دغه کوله کول کوله نو په هغې باندې به ډېرې زیاتې چغې او نارې چې کوم دي نو د هغې خپل مخصوص چې کومې دغه وې نارې وې نو هغې د هغې په ضد باندې وهلې.
ډېره مننه غلام غوث چې تاسو موږ ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د نن ورځې کاروایي تفصیل راکړه او د پرونی حالاتو نه مو هم خبر کړو. د بلوچستان اسمبلۍ هم غونډه کړې ده چې پکې یې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کړی دی. د دغې دپاره کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل ملګري ایوب ترین سره خبرې وکړو، هلته کې د اسمبلۍ کاروایي څنګه شوې ده او په هغې کې بیا دغه د انتخاب عمل چې کوم دی دا څنګه سرته رسېدلی دی. په بلوچستان اسمبلۍ کې ریټایرډ کپتان عبدالحق اچکزی سپیکر منتخب شوی دی، او دا راز د پیپلز ګوند چې کوم کاندید وه میرمن غزاله ګولا هغه مرستیال سپیکره منتخب شوې ده. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین سره مخابري وشي، نو دغه د کاروي صورتحال براته چاوي کوم لیدلې ده یا سم معلومات خو سره، نو د هغه حال به امر سره شریک کی. جما تکنیکی همکار لګیا دی هغه سره رابطه کوي، خو دغه چې کوم د اسمبلۍ غونډه کیږي د دې لپاره د امنیت هم ټینګ اقدامات شوي، او د هغې د وجې نه بیا ځینې ځایونو کې د ټلیفون رابطه ګرانه، نو موږ کوشش کوو چې هغه سره مو رابطه وشي. خو بهرحال منګه باور شو د پاکستان د قامی اسمبلی په لور کبیا مانس کې چرته زمونږ دغه همکار سره رابطه ټیک شو، نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی تفصیل به هم درکو. خو دا وخت ورزو اسلام آباد ته د قامی اسمبلی نو منتخب شوو غړو د خپلو دندو نن سوګان پورته کړی دی، او په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د راتلونکي اتحادي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي، متفق دي. دغه ګوندونو لخوا د وزیر د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د فروری په 28مه د ټولو اتحادیانو سره لیدلې دي. نوموړي د ماخام ډوډۍ ته ټولو اتحادیانو وربللي وو چې پکې د قامی اسمبلۍ د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره یې د خپلو نوماندانو نمونه هم اعلان کړل. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټۍ متحده قامی موومنت استحکام پاکستان پارټۍ مسلم لیگ قاف او د بلوچستان عوامي پارټۍ مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره ودیدل او مرسته یې ترې وغوښته. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د 14مې قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټۍ، متحده قومي موومېنټ، استحکام پاکستان پارټۍ، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د ماښام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره یې سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نوید مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه به آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ایاز صادق د هغه نوم غوره کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، هغه به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمین بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحاد ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمین چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو گورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د قومي اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمین چوکۍ اخلي، د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو گورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پسې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوری ده. د پدې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
لکه په آسان الفاظو کې کې جوګې من دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور په غاړه ده او د دې ناغي خلاصېدې نشي او ځان تنن نشي خلاصولې. یو دویمه دا ده چې پیا وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې کني چې کومه فارمولا د پاکستان پیپلز پارټي سره تې شوې ده. نو زما په خیال دې ته خو زدا سیاسي د غنشم ویلې د مسلم لیگ مجبوري پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارټي مجبوري اغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې ده نو د دواړو مجبوري دی او دغه مجبورو یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرستې غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات دارومدار د اپوزیشن په کردار دی. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل.
یو طرف ته سکم دا یو کوالیشن دا د ټولو پارټیانو څخه خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور دا د عمران خان او دغه د پارټۍ وو څه طرز عملی څه کم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم څه مخکې څه کم وخت روان دا هغه مکه دا لکه کم ریاست غوښتلو، یعنی یو داسې کشالا یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرتا د موږ ته مخته.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه به په لومړۍ ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویمه ورځ به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي او په دریمه ورځ به د وزیر اعظم ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل.
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وشي. دا قاضي فایزي سا په وچ زور وکړي، نو په مجبورۍ کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې دا یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کاندیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه بخلاصي چې څوک دا کتل وی چې دا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چې دونه ریلیکټنت دي کنه دغه وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو پروګرام نه لري.
د قومي اسمبلی د ټولو چوکیو شمیر 318 دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري ځکه چې د ځنګړو چوکۍ لپاره د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. 15 چوکۍ هغه غړو پریکړه چې د صوبایي اسمبلی انتخابات یې هم ګټلې وو یا یې تر وی زیاتې چوکۍ ګټلې وي. اټکل کېږي چې د پیپل پارټۍ او مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ چیرمین جوړېدو لپاره خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریږدي او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وشوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیلې جرګې مشرانو د پیښور د کور کمانډر یعنی د پوز د مشر سره جرګه کړې. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پوزي مشرانو سره موافقه شوې چې 50 قیدیان به ورته خوشی کوي او ترقیاتي پروژو اعلانات هم ورته کړی دي. خو بل طرف ته ځایي خلک وایي چې جرګه د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره پیل شوې وه او معاهده کې د دغه مسلې هیڅ ذکر نشته. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانځای جرګې مشران وایي چې د کور کمانډر پیښور لیفټننټ جنرال حسن سرایات سره یې د فروری 25مه جرګه شوې. 50 قیدیانو خوشی کولو، سیمه کې امن پر ځای کولو او د ترقیاتي پروژو منظوري ورکړې. تر اوسه جرګې او فوز دا نه دی په ډاګه کړي چې خوشی شوي قیدیان په کومو جرمونو کې او د کم وخت نه نیول شوي ول. د جرګې مشر ملک نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر 9 قیدیان په موقع خوشی کولو امر وکړ او 21 قیدیان بنان میرام شاه کې خوشی کوي. د دې ترڅنګ سیمه کې د امن امان ډاډ یې ورکړې او د سولر او بخور او نورو ترقیاتي پروژو اعلانات یې کړي.
200 ملیون یو غتر وکړو سولر ته چې غریبون خلته ګرځي. 200 ملیون اریګیشن تر تاثیرینه دوی میاشتې نه دي جنوري فروری دا تیر وکړي. دا یو بار سیمه رن ساته د ټارګټ کیلینګ څه 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 ځکه چې مستو ضرورت لري هغه اولر ته کوي اعلان کو دی رن ساکي کړه. د امن امان خبرې اولر ته کوي.
اوتمانځای جرګه د 1300 میاشتو نه شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو هدفي وژنو مخنیوي په موخه پیل شوې وه. جرګې د حکومت سره په پیل کې په ملاقاتونو بندیز لګولی و او د لړکې د حکومتي او فوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کولو ګڼ مشران یې جرمانه کړي هم ول. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د سومیاشتونه د امن چغه وهله. خلک د هدفي وژنو سره مخ دي خو په مایده کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه هیڅ نه دی ویل شوی.
شمالي وزیرستان سومه شونه چې د اوتمنځای په نوم باندې یو لشکر یو جرګه جوړه کړې و. پرین د کور کمانډر پېښور سره ملاقات وشو. هغه ته ډډګرنې ورکړې شوې. دی ویلې وی چې میر به په علاقه شي د امن د پوره هدفي وژنې ټارګټ کیلینګ چې کیم ده د هغې د پوره به منډه وایي په حکومت باندې به خپلې مطالبې مني. به تکال ځي نورې خبرې دي خو چې پرین کې ما خبره وشوله دی هغې باندې میر د خلکو سره رابطې وکړلې. په هغې شي هغه شرایط شامل نه دي چې کیمې باندې دی روتلي وي او په کیمې باندې دی خلک جرمونه کل کرینې ړنګ کړل. البته څه کېدیونې ورکړي دي په لوس خو هغې دا پته نه لګي چې هغه کېدیون په کیمې جرمې شي حکومت
د جرګې مشران او میرام شاه کې فوزي چارواکي وایي چې کور کمانډر بزر د شمالي وزیرستان دوره کړي د امن امان او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره راتلونکي پلانونو به خبرې کوي او هڅه کړي چې سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره حکومت فوز او جرګه شریکه هڅې توندې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 12,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبرېږي.
په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړو اوسیدونکي وایي چې دغلته د بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر ځوانان او کاروباریان له سیمې اوزي او په پرامنه ژوند پسې نورو ښارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او دغلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي، دیني عالمان، د پولیسو غړي او د پولیو ضد کارکوونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نښه کېږي. سیاسي او سماجي فعالان وایي دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګنې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه چې د دریو کلونو راهیسې د کېدونکو پیښو یو ککړ هم نه دی نیول شوی او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک او ولې کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزي د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړي. راځي چې د ریپورت کې تفصیل واورو.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 28مه هم په مامون د عمر کې دوه تنه نامعلوم وسلوالو وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکي وو. د باجوړ د پولیسو په خبره وژونکي نامعلومه دي. پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شوی وو. ریحانزیب د قامی سیملې د 8مې او د صوبای سیملې د 22مې حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډلیو مشر او هم د صوبای سیملې د 22مې حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغه ترتیبونکې یا کونکې نه گرفتاره کېدل نو وروسته خوست دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي.
وخوخ باندې جنور سمره واقعګان کې د غره پرم جرګې بکې دي او ټیمونه برا کېدل په جرګو باندې سم نه کې جرګې د سیده شیخو یو خانه پوری د زبدم روایم خلک دومره مایوس شي وي، خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې منګل ته حفظ راکې منګل دا راکې پس کې دومره بي سکونی په 2009 اپریشن کې نو وشکه مراټه اپریشن د طالبانیزیشن خلاف کوم اپریشن پاکي دومره بي سکونی نو وشه څومره بي سکونی نه.
باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تنده شوې. هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرالي کارکوونکي هدف شوي. تر دغه علاوه د پولیسو غړي، پولیو ضد کارکوونکي او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمه ییز مشران هم هدف کیږي. خو ځینې بیا داسې چې ورباندې چاودنې هم شوي، لکه تیر کال په 13 جولای شنډۍ موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام فیډرالي 4 شپېته کارکوونکي وژلی شي او تر 100 بیا زخمیان شوي هم. د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیښه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوي. د باجوړ یو مدني فعال واجد علي شاه مشال رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي. هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي.
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډېر په یو ډېر یو تره خپل ژوند تیروي. زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو وو، هغه په سیاست کې مکټیو، هغه په روزګار کې مکټیو، هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو، هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته، قطر ته، څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یېرې او د ترحې د وجې نه.
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې 4 ورځې وي هغه امن ګڼلی شي او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې.
یو سړی ته دا علم ما زه چل کړی دی حالات راته خراب دي، څه خطره ده راته او څه مسله یې ځان ته ځي نو خو ځان سایډ ته. خو یو سړی ته چې دا پته نه هغه باندې دا شی وشي دغه د وژنې ډېر خوف خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطر کې او خپل ژوند په خطر کې محسوس یې غټه د تشویش خبره هم دغه ده.
د باجوړ پولیسو د 3 پیښو په شمول د ریحانزیب د وژنې وروسته مشال رډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، په هدفي وژنو کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړې وه دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې نن د تحریک انصاف آزادو امیدوار بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شوه. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شوه. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیست. د قامی اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړې. د قامی اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین مطابق د قامی اسمبلی د اولنی اجلاس لپاره د انتظاماتو منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په اسلام آباد او څلورو صوبو کې د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکل شوي. نن د الیکشن کمیشن د یوې اعلامیې تر مخه دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي. د پاکستان اعلی پوځي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه کړې. مشران وای په جرګه کې اوس مهال د 9 قیدیانو د خوشي کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو دی ورشو. پوځي مشرانو د اوتمانځي جرګې ته ډاډ ورک چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به غاړې حاصل کوي او د ځنو ترقیاتي پروژو منځوري هم ورکړه. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز بغاوري ده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ملګری ملتونه وایي د غزې په شمال کې خلک له بشري ناورین سره مخ دي چې پکې زرګونه خلک خواړه نه لري او که په وخت ورته مرستې ونه رسول شي نو صورت حال به له قابو وزي. د تیر کال اکتوبر په 9 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې په جواب کې اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې پوځي کاروایی پیل کړې ده. امریکا او یورپی ټولنې حماس اترهګره ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د ورستیو سرګندونو په اړه نوري اسنوري تفصیل راکوي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 15 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډ مهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 9 په حملې سره نږدې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې رغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډ مهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د د امریکې او طالبانو ترمن د دوه تړون څلور کاله وشو، خو د چارو شنونکي وایي مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوې. دغه تړون د 2000 کال د فروری په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمن لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه اجمنې سوې او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې ورسولې، اسدالله لودین په دغه ریپورت کې تفصیل راکوي.
د دوهې په یوه مجلل 15 ستوریز هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
تاسو ټول راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر، هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټر یې وواهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته تر لاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خواش پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملی شوه. د دوحې تړون څلور عمده برخه درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه مهال له جمهوری حکومت سره بین الافغانی خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغانی خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوری نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت امریکایي امروزی نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوهې له تړون لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوهې د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو عبدالله برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي، یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناسته سره کښې وویل چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تلې میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل:
So this is a good question because I think it's
دا پوښتنه ده، خو فکر کوم خبرې چې وایم هغه د دوه د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغه القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. دې برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د حالت په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره په رسنیو کې د خزو په کار د بندیز د امکان او د هغې د نتیجو په اړه خبرداري ورکړې. یاد مرکز د اندېښنې وروسته له هغې سرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداري ورکړه چې که خزې په رسنیو کې د راسرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو په رسنیو کې د خزو په کار د مکمل بندیز امکان شته. په عین حال کې یو شمېر خزینه خبريالانې وای د خزو په وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د خزو د لری کولو د طالبانو یو بل ګام په سیر دی. تفصیل د سنا کاکل رپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز تر رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د خزو پر کار د بندیز احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوې دي. دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و
دی خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د خزو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر امچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف د فروری په 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته یو خط استولی چې پکې یې د انتخاباتو د شفافیت سره د پور ورکولو په حواله باندې دا غوښتنه کړې ده. دغه خط د PTI بیان روف حسن لیکلی دی او وایي چې دا یې د خپل مشر عمران خان په وینا لیکلی. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې مقصد یې هیڅکله د IMF د قرض مخه نیول نه دي، خو د IMF په پروګرام کې خند هم چول نه غواړي، البته د انتخاباتو د شفافیت غوښتنه کوي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان او څېړونکي د PTI د یغه لیک په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل یې د کراچۍ نه زمونږ خبریال نظری خان راکوي.
د اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکي وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او IMF سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوي ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی.
دیوائی د دې لیک اغیز بداوی چې IMF سره د خبرو په وخت بعد هغوی شرطونه نور سخت شي، ولی چې پاکستان کې نوې حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کې یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کې یو حکومت دی، بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کې چې کوم حکومت جوړیږي دا ډېر کمزور حکومت وي. ملک تنویر وایي PTI لخوا IMF ته د خط استولو بد اغیز به خامخا مخې ته راځي او د دې اغیز به د پور ورکولو په پروګرام کې له سختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبوره وي چې یو وار بیا د پور لپاره IMF ته لاړ شي. د PTI لخوا IMF ته دا لیک په داسې حال کې استولې شوې دی چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره IMF سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت به د رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباندې یو ارب ډالرو لپاره IMF سره خبري کوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې با IMF د PTI دی لیک ته اهمیت ورکوي.
آئی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دی نو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشنو په حکومت کې پارټي پاتې شوې ده، بیا دې وخت کې هم چې دی نو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دی نو واضح اکثریت دی، دا دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دی نو آئی ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه اغی پودخ کے روان پروگرام کے ہر قسم یقین دیانی شورٹی یا س خبر اب تحریک انصاف خام خا آن بورڈ علی
وکیل رحمان وائی پاکستان تراتون کے دریو کالو کی شاوخوا پینزہ اویا ارب ڈالر بحرانی قرضوں پر صورت کی بیرتا ور قول دی او د دې لپاره با پاکستان د آئی ایم ایف سرا د شپ گنا تر ات ارب ڈالر نوے تڑون ہم کبھی بلخوا پہ اسلام آباد کی د اقتصادی چارو کارپوہا ڈاکٹر غلام سمد د فروری په نوښتما مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نه ښکاري، خو د پی ټی آی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی او پی ټی آی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دي.
چې آئی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي هغه دغه د پارټی دات امپورټنټ وي، او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه هغه زیات تر سیاسي د پدې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوزارې، زما په خیال خبر خو اوس واضح ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې ډېر ټیم کې د چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده سیاسي جنگ ده او اکنامیست دی پرایورټی نه ده.
که هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لیږلو مقصد هیڅ کله د آئی ایم ایف د پور مخه نیول نه دي او نه د آئی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي، خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شہباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته دغه لیک خندنه کړی ده او د پی ټی آی مشر عمران خان سختی نیوکی کړی دی. شہباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا آئی ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د اتمې فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوې دي. پاکستان کې په اتمې فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي، خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته په کورمه کې د سپینغار ادبي ټولنې لخوا د شاعرۍ او موسیقۍ یو پروګرام شوی دی. د فروری په 28مه دغه بنډار کې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې، ځوانانو اتڼونه وکړل او شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دا بنډار د ضلعي انتظامیې په مرسته جوړ کړل شوی و. نور تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو چې د دغه پروګرام په یوه سندره پیلېږي.
دا سندرا په کورما کې لامکې سیاحتي مرکز څخه اوریدل کیږي. په 28 فروری په یاد سیاحتي مرکز کې لا واورې خوند اخستلو لپاره یو بندر را جوړ و چې نوم ورته سپینغر ادبي مشاعره او سنو فیسټیوال ورکړی شوی و. په بندر کې پرویل شو سندرو علاقائی اتڼونه واچول شول، خو د محفل یوه برخه د ادبي مشاعرې لپاره ځنګړې شوی و چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
سنگ دی دی گرونو کی حالات دو موسیقی چرت کی ہم نخ کاری آلات دو موسیقی
اور مارا اوڑا پردی جنگونا دالتا نور مارا اوڑا او پختونا پلانی کری خط تاریخ دے پختونا پلانی کری خط تاریخ دے پختونا
دا بندر د ضلع انتظامی په تاوس پینغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندر په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بل ټولې نړۍ ته دا ورخودل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښې دي او خپل کلتور سره
مین لری
دو ہزار ست نو خا سپینگر اغ واخنا صدا خال کو بی خی دغه اغه تنور کړي او امن لفظ رکھے او اغه واخنا دو ہزار ست نه د هر کولی امن مشاعری کیږي کلی کلی تم لوړیو او دی صدا تبدیلی بیا راغله س ایمو دی کومي دی دلته کوم کمیونټی او سی څنګه کومه طبقه ستا تعلق لري یعنی سپینغر داغه یو پلیټ فارم نظام ک
د منځنی کورمی خلیل هاشمی وای کادمی کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم شي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمیر خپل سیمې په دریافت کې دلو د سیلانیانو مخبه هغه ته هم شي
کوم پسندونه دي د سره د کورمی خپل خرابيږي کورمی کوم خپل شکل د مدونه ته غبل څه خیال دي جنگونه جګړه نو یقینا ډیر خوند کوي او زه حکومت د سیپ ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کرم کې کوئ اپر کرم کې کوئ سنټرل کرم کې کوئ یقینا خبره خدای گواه ده چې نن موږ ډیر انجوی وکړو ډیر خوند وکړو او د سره د امن پیغام رسید ورورې پیغام رسی
بل خو د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود وای کایو زه پاتې شي نو پرتلکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي
د انتظامی سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشبن به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شي زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو
د سپینې غری په لمن کې میکې سیمه د خپل قدرتي حوصله کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنۍ په موسم کې د واورې نندارې لپاره خلک للرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخه ورته شوې خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو ده
او اوس هم د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو د پکتیا په هنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډالو ترمن د فوټسال لوبه تر سره شوې د سیالیو او پایل لوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډالو ترمن تر سره شوه چې ذوالفقار لوبډاله پکې بریالي شوه په افغانستان کې د فوټسال لوبه ډېر مینوال لري په دې اړه په تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د لوبه په غوونو پیلېږي
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د فوټبال فیدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتلولي خپل کړه د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي
دا یو قدم نه و دی هم د شاګردانو لپاره هم د سپینګر لپاره هم د نیوزلند لپاره چې زراشي هم لوب وکي او هم لوب وګوري نو ما د دولت څخه او د فدراسیون یا د فدراسیون د مشر څخه دا وختونه چې دوی دی همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خاص دي خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پر مقصد ته لازم پاملرنه نه ده شوې
ضروري شان غداسې ده چې پکتیا لپاره شی بس شی اندک شان هم خدمت نشنه ده شوې مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده باید دلته راوړل شي او نور شان ډیر شان ده چې موږ ورته وایو
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پر منحصر پاتې شوي او دا زمينه ورته نه ده برابر شوې چې له دې ځای بهر خپل سیالانو سره ولوبېږي تجربې ترلاسه کړي او یو نوی ګټي
خواهش لرو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکړي واقعا بهترین ورزشکاران مونږ په پکتیا ولایت کې هم داشن په افغانستان کې لرو داسې ورزشکاران شته چې مخکې نشئ توګه استفاده کول اوس هم داشن خپل مسابقې ته دوام ورکړي او ښه فایټرانونه جوړ شوي دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي ان شاء الله
بل خو د برنامه تابع کوونکو د دې لوبو مخه په پکتیا کې د فوټسال لوبو پرمختګ د دې لوبو له تخنیکونو سره آشنایی او ورزشکارانو ته دوامدار تمرینونو لپاره د شرایطو برابرول په ګټه کوي
مخکې وختو کې په ژمي کې به په پکتیا کې هوا ډیره یخه وه نو لوبې به نوې ټول ورزشکاران په کور و نو ډیره مننه د پوهنتون ادارې نه د رئیس صاحب نه موین صاحبانو مودی صاحبانو نه ډیره مننه چې موږ سه سکل ډیر همکاري وکړو په پانتون کې د دې فوټسال لوبې ته شروع کړې.
یاد دی چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.